Radio. Radio Azadi.
سلامونه او درناوی زه صفیول استان اگزایمو ده آزادی رادیو ده غیسارانی خبری مجله ته خراغ لاست وایم. نن یک شنبه ده چوار لسو تلورم کال ده مرغومی دولسمه ده دوزروش بگشتم کال ده فبروری لمره پیل پا خبرونو کهو. ده راتلونکی چوار لسو پینزم کال ده حج لپار افغانستان ته ده دیر شزرو کسانو ونده ورکل شویده. ده خبره ده طالبانو ده ارشاد حج اوقاف وزیر نور محمد ساقب ده شمی پرست کابل که یوی خبری ونده تا وکره. ده خاغلی ساقب خبره سکال به هر افغان زیارت کون که دولک و شپک شپیت زرو چلور سو افغانی فیس ورکوی چه ده اندازه پیسی ده تیر دوری پا مقایست سباندی پینزلس نیم زر افغانی کمی دی. ده طالبان ده غلورپوری چارواکی ویل سعودی عربستان تا ده افغان حاجیانو ده انتقال لپاره وارد مخل آریانا او کامیر هوای شرکتونو سره تړونونه لاسلیک شوی. تمده ده حج مراسم په څکم څلور و نور میاشتو که ترسره شي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت خبر ورکړی چې په غور دایکوندی او میدان وردګ ولایتونو کې یو شمېر لارې د ترافیکو په مخ پرانیستي. دغه وزارت ویاند اشرف اخشناس شنبه نه وخت په خپل ایکس پانه ویلي دغه ولایتونو کې یو شمېر لارې د واورې د ورېدو او د توپان له امله موقتا تړل شوی وي. د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د فبروري تر څلورمې پورې د درنو واورو او بارانو د ورېدو اټکل شوی. وارد مخه په اکثرو سیمو کې لارې بندې دي. یوه هم د سالنګونو لویه لار ده چې پلازمېنه له شمال سره نښلوي. دا لار په وقفه یي توګه پرانیستې وي خو هره شېبه یې د بیا بندېدو امکان شته، ځکه سالنګو کې د واورې د ورېدو اټکل شوی او هوا تر منفي پنځلسو پورې سړه ده. د ټولګټ وزارت ویاند ښاغلي اخشناس له موټرو چلوونکو غوښتي چې په واورینو او سابلوبرو لارو د سفر پر مهال ګرمې جامې، خوراکي توکي، اړین روغنیات او د موټرو لپاره د زنځیر یا چین امکانات ولري. د ایران په بندر عباس او اهواز کې دوه چاودنې شوي چې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د هرمزګان ولایت د بیړنیو چارو د کنټرول ادارې ویلي شنبه په بندر عباس ښار کې په یوه هستوګنیزه ودانۍ کې چاودنې لږ تر لږه یو کس وژلی او څوارلس نورې ژوبل کړي. چارواکو ویلي چاودنه د ګازو د لیکېدو له امله شوې. اخو وروسته په اهواز کې هم چارواکو تایید کړي چې په کیانګشار سیمه کې د ګازو د چاودنې له امله لږ تر لږه پنځه کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د چاودنو تر راپورونو وروسته د ایران سپای پاسداران ځواکونو د ایران د سمندري ځواک د قمندان علي رضا تنګسیری د ژنی خبر رات کړه. اسرائیلی چارواکو هم ویلي دوی په ایران کې د شنبه ورځې په چاودنو کې لاس نه درلود. دا وروستۍ څو ورځې په ایران د امریکا د پوځي اقدام امکان د کورنیو نړیوالو رسنیو یوه مهمه موضوع ګرځېدلې. په ګڼو رسنیو کې راغلي چې متحده ایالاتونو په لویو پوځي جنګي بیړیو سربېره ګڼې جټ او تیل وړونکې الوتکې په سیمه کې ځای پر ځای کړي. د امریکا لویه پوځي الوتکې وړونکې بیړۍ یو اس اس ابراهام لینکلن هم منځني ختیځ کې لنګر اچولی. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن مازیګر له ایران سره مخ کیږي. دا د انډونیزیا په کوربتوب د فوټسال د آسیایي جام په ګروپي دور کې د افغانستان وروستۍ لوبه ده. افغانستان دمګړې د ډي ګروپ په سر کې ځای لري، ځکه خپلې دواړې لومړۍ لوبې ګټلې. په اولنۍ لوبه کې 3-0 سعودي عربستان مات کړی او په دویمه لوبه کې 0-0 مالیزیا له مخې لري کړي. ایران هم خپل لومړۍ لوبه 4-1 له مالیزیا او دویمه لوبه 2-0 له سعودي ګټلې. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم مشر روزونکی مجید مرتضایی چې په خپل عام د ایران دی ویلي دا ور به د افغانستان د ملي ټیم د بریا لپاره هڅه کوي، ځکه تیوار افغانستان او ایران د اسلامي پیوستون په لوبو کې خپل مسابقه مساوي کړې وه. یاد دی چې افغانستان وارد مخه د آسیایي جام د فوټسال حذفي پړاو یا اتو غوره لوبډلو ته وتلی او د ایران په وړاندې بریا یا ماته به په راتلونکي پړاو کوم خاص تاثیر ونه لري، خو یوازې به د ګروپ د سر ټیم معلومیږي. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. د خبرونه هلته هم لوستلی شئ. دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د پاکستان بلوچستان ایالت ګڼو ښارونو کې پرون هم غږی بریدونه او چاودنې وشوې. په افغانستان کې ټولګډونه حکومت باندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش ټینګار کړی. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملکیا مو وکړئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بلوچستان یو نارامه ورځ تیر کړه. د مرکز کوټي په شمول په 12 خارونو او خارګوټو کې همغږي وسلوال بریدونه او چاودنې وشوي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو دفتر ISPR د شنبه په شپه ناوخت په یو اعلامیه کې تایید کړ چې د پاکستان 15 امنیتي ځواکونه او 13 عام خلک په بریدونو کې وژل شوي دي. مخکې د لکټر لګتلی رښتو پولیس افسرانو د ټپیانې دوه راپور هم ورکړ شوې وو. د کوټي ملکی رښتون ته د شنبه ورځې د بریدونو غړ ټپیان ورول شوی وو. لډلې څلور دیرش کلن عنایت الله فرانس پرسته ویلی
فائر شروع تر طرف دوړ مچری تی لوګ باغ رته یو
دزی پیلوی خلک هر اخوا تختیدل یو پولیس مړو یو ټپیو دیو بلګری پمرسته ما ټپی پولیس پورته کړهو پوزی مرکز ته می ویور کله چې پوزی مرکز راو وتم ځام په مرمۍ ولګید ما ټپی
ته موږ می ګولی لګی
د پاکستان پوز بیا ویلی د امنیتی ځواکونو او پولیسو په ځوابي بریدونو او تصفیوي عملیاتو کې لکټر لګا دوه نوی وسلوال بریدګر چې په کې درې ځان مرګ حمله کوونکو هم شامل وو وجل شوې دي د غبریدونو مسولیت بی ال ای یا بلوچ لیبریشن آرمی وسلوالو په غاړه اخیسته دا ډله او ورسره تړلې مجید بریګډ یاخته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د 2015 کال په اگست کې د بهرنیو تراګرو ډلو په لیست کې شامل شو د رويټرز اژانس د راپور لمخې بلوچ لیبریشن آرمی دا کوي چې دوی د پاکستان څلور اتیا امنیتی ځواکونه وجلی په بریدونو کې د وجل شو او ټپیانو له کورونې او خپلوانو سره په لیدنه کې د پاکستان د کورونې چارو وزیر محسن نقوی او د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی ویلي د وجل شو غجبه واخلي د بوکتی او نقوی هغه ویډیو هم په خواله رسنیو ډیر لاس پلاس کیږي چې د یو قرباني له کورونې سره په جړغونی غاک خبرې کوي په آزادی اروپا د مشال څنګه د خبريال راپور په اساس د کوټي په ګډون ټول بلوچستان کې د جنوري په 1 انټرنیټ او موبایل بند وو لارې تړل شوې او ځای پر ځای اف سی ا سره د ځواکونه ولاړو چې لاملې د مرګ ژوبلې کرشمیر نه معلوميږي وسلواله د کوټي په هزار گنجې د مشرقي بای پاس پر خالد شهید پولیس سټېشن سریاب روډ او امداد چوکي پر سلیم میډیکل کمپلیکس بانکونو او نور دولتي ودانیو بریدونه کړي همدارز د بلوچستان ایالت په نورو سیمو لاغې ډلې نوشکي ګوادر بندر ډاډر قلات مستونګ او پسنی کې هم پر امنیتي سرتیرو حمله شوې په بلوچستان کې داسې وخت شمې پر زمغه غبرډونه او چاودنې وشو چې د پاکستان پوز د جمعې پر زیدا وکړه په بلوچستان کې عملیات کړي او لکټر لګي او څلوریت بریدګری وژلي د بلوچستان په خوانی اعلی وزیر سردار اختر منګل پر ایکسپانډ لیکلي په صوبه کې حالات د خورا اندېښنې وړ دي نو موړي لیکلي په خپل ټول ژوند کې د بلوچستان حالات تر دې حد خراب نه ولیدلي بلوچستان که څنګه په طبي زیر مالامال او د پاکستان تر ټولو لوی ایالت دی خو په عین حال کې بیوزله او تر ټولو کم پرمختللې ایالت ګڼل کیږي بلوچستان له افغانستان او ایران سره ګډ اوږده پوله لري او له لسیزو راهیسې د ناکراریو شاهد د پاکستان امنیتي چارواکي تور لګوي چې د بلوچستان په وروستیو ناکراریو او بریدو کې د هند ملاتړ برخمنې وسلوالې ډلې چې دوی فتنه الخوارج او فتنه الهندوستان یادوي لاس لري هغه ادعا چې هندي چارواکو په کراتو رد کړي ازادي رادیو د دې خبري مجلې پاتې برخه احمد تکل وړاندې کوي زه صفی ولستان اگزایدرنه اجازه غواړم
ملګرو ملتونو سرمنشي وای په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدل بنسټیز شرط دی انټونیو ګوتریش په یو تازه خبري غونډه کې ټینګار کړی چې د غراس په دې هیات کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د خځو او نجونو د حقوقو درناوی ډیر اړین دی یو شمیر سیاسي شنن کې وایي چې ملګری ملتونه باید په افغانستان کې د ټول شموله حکومت درامینځته کېدو لپاره روښانه تعریف او عملی طرحه وړاندې کړي اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات راکوي
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدل د سولې د ټینګښت بنسټیز شرط او د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو درناوی یو مهم اصل بلل کیږي انټونیو ګوتریش د سرګندونی په نیویارک کې په یو خبري کانفرنس کې کړي او زیاته کړي دا چې ملګري ملتونه په افغانستان کې څلور بنسټیز موخو ته ژمن دي
موږ په افغانستان کې څلور بنسټیز موخو ته ژمن پاتې کیږو لومړی دا ډاډ به ترلاسه شي چې د افغانستان بنسټونه پر احترام ټول ګډونه دي او د ټولنې د هرې برخې استازیتوب ولري دا د سولې د ټینګښت لپاره بنسټیز شرط دی دوهم زموږ په باور د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو درناوی به ساري اهمیت لري
انټونیو ګوتریش ویل ډاډ به ترلاسه شي چې هیڅ ترهګر ډله د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد فعالیت ونه کړي او دا چې په ځانګړي ډول د تحریک طالبان پاکستان او د هغوی د احتمالي ملاتړ په اړه اندېښنې شته ګوتریش څلورم موضوع په افغانستان کې د نشه یي توکو د قاچاق کنټرول یاد کړ خو ویل وخت د طالبانو تر بیا د رسیدو وروسته په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی خو هغه ویل چې د لومړیو دریو مواردو په اړه لا هم نه لیشته مشروع اندېښنې نه دي عملي شوی او دا چې دا موخي اړینې دي د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي دغه څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې افغانان اوس مهال یووالي سولې او ثبات ته اړتیا لري او دا یوازې د یو واحد حکومت تر تصویر لاندې د واحد رهبرۍ او جدي شمنتیا لارې تضمینېدای شي د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد له تلونیو سره په خبرو کې ویلي چې دا مهال په افغانستان کې امدا ډول حکومت حاکم دی او زیاته کړي چې ملګري ملتونه باید دا واقعیت درک او درناوی وکړي په همدې حال کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې ملګري ملتونه باید د افغانستان لپاره د ټول ګډونه حکومت جوړېدو په اړه روښانه تعریف او عملی پلان وړاندې کړي. لډلی حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل،
تعریف از حکومت فراگیر
د ټول شموله حکومت تعریف باید افغانستان په قضیه کې د شکیل هیوادونو د نړۍ د سترو قدرتونو او د ملګرو ملتونو لخوا په یو نړیوال پلان کې ترتیب شي، له اوسني حاکمیت سره پرې بحث وشي او عملي شرایط وټاکل شي. د حکومت بڼه، قوانین او بالاخره له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان یو ځای کېدل دا یو عملي پلان ته اړتیا لري، نه بیانونو او اعلامیو ته چې په تیرو 500 کلونو کې ورکړل شوي
دي.
د سیاسي چارو بل شنون کې طارق فرهادي وایي چې د طالبان حکومت د خلکو نړیوالې ټولنې خبرې نه اوري او په نږدې راتلونکي کې ترې د بدلون تمه هم نشي کېدای.
حکومت طالبان به یې
د طالبان حکومت څخه ټول شمول نه دی چې په لوړه کچه د پریکړو واک یوازې له طالبانو سره دی. څوک چې طالب نه وي د پریکړې حق نه لري. همدارنګه ځکه ټول شموله نه بلل کېږي چې ښځې د رهبرۍ او پریکړې په کچه حضور نه پکې لري. طالبان یوازې د خپل ځان خبره اوري او د بدلون تمه په نږدې راتلونکي کې ترې نشي
کېدای.
په ورته وخت کې اروپایي ټولنې ویلي په افغانستان کې هر ډول حکومت باید د دې هیواد پراخ قومي، ټولنیز او فرهنګي تنوع منعکس کړي. خدا چې شمولیت او ګډون په څنګه عملي کېږي پرېکړې باید خپل افغانان وکړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ژیل برتران ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې دوی له هر هغه نوښت څخه ملاتړ کوي چې په افغانستان کې خبرو اترو ته زمینه برابره کړي.
شمولیت یو ډېر مهم اصل دی. دا نشي کېدای چې افغانستان د روحانیونو، د یوې ډلې، د اسلام، د یوې ګړی تعبیر او د هیواد یو ځانګړي سیمې څخه اداره شي. هغه هم له داسې باورونو سره چې انډیرا اسلامي هیوادونه اسلامي نه بولي. د شمولیت منطق دا دی چې د افغانستان هر حکومت باید د دې هیواد د ټولو خلکو استازیتوب وکړي او دا چې ټول ګډونوالی به څنګه عملي کېږي دا خپله په افغانانو پورې اړه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت او بشري بحران د اندېښنې وړ و بالا او د طالبانو د کړنلارو د بدلون غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په دې غونډه کې وویل چې افغانستان د انزوا، فشار او یا د واک د تحمیل له لارې ثبات ته نشي رسېدی او یوازې بشري مرستې هم دغه هیواد په اوږد مهال کې نشي ساتلی. د هغه په وینا پایدار پرمختګ، اقتصادي ښه والی او تلپاتې سوله هغه وخت ممکنه ده چې یو مشروع او حساب ورکوونکی نظام د ملي او نړیوالو ژمنو پر بنسټ د هیواد اداره په لاس کې ولري. واکته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې ډېری خلک په ځانګړي ډول ښځې د کار او زده کړو په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې شوي او دغه راز د نړیوالې ټولنې مرستې هم کمې شوي چې په افغانستان کې د پراخه بېوزلۍ او بېکارۍ لامل شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې سیګار خپل فعالیت پای ته ورسو. د اقتصادي او سیاسي چارو یو شمیر متخصصان وایي چې که څه هم د دې ادارې راپورونه د افغانستان په اړه ګټور وو، خو دا چې عملي بڼه یې نه درلوده نو د فساد په مخنیوي کې رول ډیر واضح نه و. بیا هم اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات اوروي.
داسې مهال چې د جنوري 1 د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سرمفتش ادارې سیګار کار پای ته ورسید، د اقتصادي او سیاسي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي که څه هم د دې ادارې راپورونه د افغانستان په اړه ګټور او مستند و، خو دا چې د امریکا او د افغان حکومتونو له لورې ورته پام نه کېده د فساد د مخنیوي په برخه کې رول واضح نه و. سیګار په افغانستان کې په پوځي، پرمختیایي او بشري پروګرامونو کې د امریکا د لګول شویو میلیاردونو ډالرو پلټنه او تفتیش کاوه. دغه ادارې په خپل روسي راپور کې چې 13 میاشتې خپور کړی ویلي و چې په افغانستان کې له 2002 تر 2021 کلونو پورې د متحده ایالاتونو کانګرس شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر د افغانستان بیا رغونې ته ځانګړي کړي وو. دې ادارې د خپل کار په موده کې د ضایع شویو پیسو، درغلیو او ناوړه ګټې اخیستنې مهمې پیښې مستند کړې او اټکل کړی چې لسګونه میلیارده ډالر له لاسه تللي یا په ناسم ډول مدیریت شوي دي. خو د اقتصادي چارو پوهان بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل چې د سیګار پر راپورونو کې د حل لارو نه پګوته کول هغه ستونزه و چې لامل یې د دغه ادارې راپورونه ناملي کېدل.
او ګزارشونه دقیق و اما د شفافیت درک ونه شو. د دوی د راپورونو چې وګورو د حل لار هم نه ښودله، ځای هم نه ښودله چې څوک باید مجازات شي، د چا نه باید پوښتنه وشي. نوم یې و شفافیت او حساب ورکول، اما هیڅوک پکې د محکمې وړ ونه بلل شول، هیڅوک ورسره د جبران دپاره حاضر نه شول. د دې ځای شوی مرستو دپاره
دی وایي د دې ادارې بندېدل هم افغانانو ته ډېر د اندېښنې وړ، ځکه نه دي چې دوی په ګټه او تاوان ډېر نه پوهېدل. د سیاسي چارو یو شمېر پوهان هم ورته نظر لري، وایي د امریکا او افغانستان د وخت د حکومتونو اصلا د سیګار راپورونو ته پاملرنه نه کوله. د سیاسي چارو پوه اسدالله ندیم ازادي راډیو ته وویل
گزارش ها بسیار عینی
د سیګار راپورونه تر ډیره بې پرې، واضح، دقیق او کوم سیاسي اړخ نه درلود. خو له بده مرغه د امریکا د حکومت له لوري ورته جدي پام نه کیده او د افغانستان حکومت نه یوازې دا چې پام یې ورته نه کاوه ردولې، هغه مسایل ته چې سیګار ورته اشاره کوله هیڅ پام ورته نه کیده، ځکه د وخت چارواکي تر ډیره پکې دخیل وو.
دخیل بودند دې پروسه.
نوموړی وایي د هغه وخت افغان حکومت باید له سیګار سره موازی یو اداره رامنځته کړې وای او په ټولو هغه مسایلو تحقیق او څېړنه کولای چې د سیګار له لوري مستند کیدل او په خبره د لارې با په افغانستان کې د فساد مخاطر یې اندازې نیول شوی وای. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سرمفتش اداره سیګار په 2008 کال کې د متحده ایالاتونو د کانګرس لخوا جوړه شوې و. کتوم د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د سیګار د فعالیتونو د پای ته رسیدو په اړه په خپل خبرګون کې ویلي چې دغه بنسټ رول په افغانستان کې کوم اغیز نه درلود، خو سیګار په خپل وروستي راپور کې ویلي چې امریکا له افغانستان څخه تر وتلو وروسته هم د یاد هیواد تر ټولو لوی تمویلونکی پاتې شوی. د سیګار په وینا امریکا یوازې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره 3.8 میلیارد ډالر مرسته کړې، یادې ادارې دا کړې چې طالبانو له دغه مرستو ګټه پورته کړې، خو طالبانو مخکې دغه ډول اداګانې رد کړې. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال امریکا له افغانستان سره خپلې ټولې مرستې ځنډولي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا مرستې طالبانو ته رسیدي. تازه د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې په خپل وروستي اقدام کې د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسو ته د طالبانو د لاسرسي قطع کولو لایحه تصویب کړې. د متحده ایالاتو د سنا مجلس د بهرنیو کمیټې مشر جیم ریش د دې لایحې تر تصویب وروسته د پنځمې په ورځ په یو بیان کې وویل دا لایحه منوي چې د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو یو ډالر هم په افغانستان کې ترهګرو سازمانونو لکه طالبانو ته نه ځي.
د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندېدو له کبله اندېښنه ښودلې ده. په مالي چارو کې د خیبر پختونخوا د والي سلاکار مزمل اسلام د سوداګرۍ فدرالي وزیر جام کمال ته په یو لیک کې لیکلي دي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له ترانزیتي لارو سوداګري عملا درېدلې ده، چې له کبله یې د صادراتو د کمېدو، سوکه ودې او د بیکارۍ د زیاتېدو په نتیجه کې د پاکستان کمزوری اقتصاد نور هم خراب شوی دی. نوموړي په دې لیک کې چې پرون پر انګلیسي ژبې دان ورځپاڼې او د ښاغلي اسلام پر خپله ایکس پاڼه خپور شو، ویلي دي چې د ترانزیتي لارو له بندېدو وروسته د خیبر پښتونخوا په عوایدو کې 53% کموالی راغلی دی. ښاغلي اسلام د زیربنایي پرمختګ د مالیو په راټولولو کې د پاتې راتلو له کبله د خیبر پښتونخوا د 80% اقتصادي سقوط یادونه هم کړې، چې علت یې تر ډیره له افغانستان سره د ترانزیتي لارو بندېدل بلل شوي دي. هغه د خیبر پښتونخوا د عوایدو د ادارې یو مکتوب چې د مالیو په ترلاسه کولو کې ناڅاپي کمی ښیي هم له خپل لیک سره زمیمه کړی او له فدرالي حکومت څخه یې غوښتي دي چې د اړوندو اړخونو په ګډون یوه لویه غونډه راوبولي څو له افغانستان سره د ترانزیتي لارو د بندېدو اغیز وڅېړي او د صادرونکو او نورو سوداګرو لپاره د مرستې لارې چارې ولټوي. د خیبر پښتونخوا د سیاسي او سرحدي چارو خبريال او شنونکي شمس مومند د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې له افغانستان سره د ترانزیتي لارو د بندېدو په برخه کې د پاکستاني چارواکو نه پاملرنه پښتنې رابرسیره کوي.
د صوبې د آمدن ټول دارومدار چې دی نو هغه صرف د افغانستان سره په بارډر ټریډ باندې دی یا په ټرانسپورټیشن باندې دی، ځکه چې 53% کمی پر ریوینیو کې دا خو ډېره زیاته خبره ده. دویمه دا ده چې آیا وفاقي حکومت چې د کمی صوبې د نور ملکونو سره چې دی دغه نشته دی، مثال په تور باندې بارډر نشته دی، نو هغه صوبې بیا خپل ریوینیو څنګه پیدا کوي؟ صوبې له خو په خپلو وسایلو باندې په خپله سوچ او فکر کول پکار دي. دغه خو د وفاق اختیار دی چې هغه د کوم ملک سره دغه ساتي، تعلق ساتي او یا نه ساتي.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ له جګړې وروسته د پاکستاني چارواکو لخوا بندې شوې، خو وروسته بیا د طالبانو حکومت د دې لارو له بیا پرانیستو سره مخالفت وکړ او ویل چې دا لارې به یوازې هغه مهال خلاصې شي چې پاکستان دا تضمین ورکړي چې بیا به یې په دې او هغه پلمه نه بندوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو مرستیال محمد یونس مومند له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل دا تضمین په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو د سوداګرو نه زیانمنېدل یقیني کوي.
افغانستان د پاره ټولې لارې مهمې دي، خصوصا د پاره پاکستان هم یو ستراتیژیک شریک دی او د کراچۍ بندر یو مهم بندر څخه دی، ولې په هغه اندازونو مهم بندر هم نه دی چې هر څه چې وایي هغه به کېږي. زه فکر کوم اوس هم که چېرې دغه تضمینونه چې د افغانستان د اسلامي امارت د قناعت وړ وګرځي، که داسې تضمینونه وي، دا به آینده کې د افغان سوداګرو او پاکستان سوداګرو د عدم متوازن ورکولو تضمین به وي.
کابل بیا بیا استدلال کړی چې د اسلام آباد له ضمانت پرته به دا لارې خلاصې نه کړي او افغان سوداګرو ته یې ویلي دي چې بدیلې لارې ولټوي. که څه هم افغانستان او پاکستان د اکتوبر میاشتې له جګړې وروسته د قطر او ترکیې په منځګړتوب پر اوربند موافقه وکړه، خو نه د لارو د خلاصېدو په برخه کې پرمختګ وشو او نه د دوی ترمنځ د سولې د بل پړاو خبرې وشوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا اټکل کوي چې په 2018 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 4.4 میلیون خلک روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري. اوچا وایي د دې خلکو لویه برخه ماشومان او ښځې دي. یو شمیر افغانان وایي د اقتصادي ستونزو، د دوی له سیمو د روغتیایي مرکزونو د لرې واټن او په دولتي روغتونونو کې د مناسبو اسانتیاو د نشټوالي له کبله له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
وایي د سړې هوا له امله یې میرمن او ماشومان ناروغان شوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د اوسیدونکي نیک محمد د جمعې په ورځ د دلوي په 10 ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې یو مجهز روغتیایي مرکز هم نشته او د اقتصادي ستونزو او اوږد واټن له امله ورته د ولایت مرکزي روغتونونو ته د خپلو ناروغانو لیږدول خورا سخت دي.
یخنی ده او ماشومان چې دي دا رانه سینه بغل شوي دي. دلته اوس واورې هم شوي دي او بارانونه هم دي، نو ماشومان رانه سینه بغل شوي دي. زنانم هغه هم دغه شانې په تکلیف کې دي. کلینیکونو ترتیب ډېر خراب دی، نو هغه به یا مرکز ته، اسدآباد ته یا ولسوالۍ ته، نو بیا هلته یې وړو او دغه مشکلاتو سره مخ یې د مریضانو. نو که دغه بخش کې موږ سره لازم همکاري وشي.
د تخار ولایت اوسیدونکي مهرانګیز هم وایي چې بېوزلي او د روغتیايي مرکزونو لرېوالی بېوزلو خلکو لپاره جدي ستونزې رامنځته کړي او ادا کوي چې یو شمېر ناروغان روغتون ته له رسېدو مخکې مړه شوي.
ډېری خلک مرکز ته له رسېدو مخکې مړه کېږي. زه چې کله ناروغه وم، یوه مور مې ولیده چې له لرې پرتې سیمې راوړل شوې وه او هغه زما د سترګو په وړاندې مړه شوه. امیندواره میندې او نور ناروغان چې تر ښاره رسېدل مړه شوي. ډېر لږ خلک درملو او ډاکترانو ته لاسرسی لري. زموږ
مخکې طالبانو حکومت بېلابېلو روغتیايي چارواکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې روغتیايي برخه کې په ځانګړي ډول د امکاناتو د کمښت برخه کې ستونزې منلې وې. د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې سږ میلادي کال به دا وضعیت نور هم بدتره سي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا تازه وړاندوینه کړې چې په 2018 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 4.4 میلیونه خلک روغتیايي خدمتونو ته اړتیا ولري. د ادارې په یو راپور کې چې د پنځم په ورځ د دلبې په نهمه په خپل اکسپان لای خور کړی لیکلی چې د دې خلکو 45% ماشومان او 40% ښځې دي. د اوچا لخوا د وړاندیسو یو شمېرو له مخې پاتې 10% معلولیت لرونکي خلک دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په ټکو د دوی روغتیايي مرستې به یوازې 1.2 میلیون خلکو ته ورسیږي او په ملیونونو نور به دې اړینې پاملرنې ته له لاسرسي بې برخې پاتې سي. اوچا ټینګار کړی چې دې بیړنیو روغتیايي اړتیاو ته د رسېدو لپاره 190 میلیون ډالرو څخه ډېرې بودیجې نتیجه ته اړتیا ده. دا اندېښنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د وروستیو ورځو کې د سړې هوا له امله رامنځته شوي موسمي ناروغۍ زیاتې شوي او په روغتیايي سکتور کې د مرستو چمتو کولو لپاره د نړیوالو سازمانونو د ملاتړ کمښت اندېښنې لا پسې زیاتې شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مختلفو ناروغیو له امله د سلګونو کسانو د مړینې راپور هم ورکړی دی. د سازمان د دلوې په پنځمه پیو راپور کې اعلان وکړ چې په 2015 کال ډسمبر میاشت کې په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 368 کسان د مختلفو ناروغیو له امله مړه شوي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې د دې مړینو ډیری لامل تنفسي ناروغۍ او سینه بغل و، هغه ناروغۍ چې د زمي د سړې هوا په شدت په ټول افغانستان کې زیاتېږي. د سازمان د تیر کال د ډسمبر په وروستیو کې هم اعلان کړی و چې په 2015 کال کې د بودجې د سخت کمښت له امله د افغانستان په 3 ولایتونو کې د 445 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا وځنډول شول او یا په بشپړ توګه وتړل شول، چې نږدې 4 میلیونه خلک یې اغیزمن کړل.
ازادي رادیو ډاٹ کام.
افغانستان کې یو شمېر مسلمانان وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت لخوا د هلکانو د ګیرو او ویښتو د جوړولو پر څرنګوالي د څار او محدودیتونو له زیاتېدو سره د دوی کار هم پیکه شوی دی. په دې اړه راپور د وړاندې کیږي.
په افغانستان کې یو شمېر مسلمانان وایي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د هلکانو د ګیرو او ویښتو د جوړولو پر څرنګوالي د محدودیتونو له زیاتېدو وروسته د دوی کار هم ډیر کم شوی دی. ځینې میاشتې اند خپل دوکانونو د کرایو ورکولو توان هم نه لري او یو شمېر نور دا کوي چې د مشتریانو د ګیرو یا ویښتو د جوړولو له امله د طالبانو حکومت لخوا نیول شوي دي. د کابل خار یو سلمان چنی غوښتل نوم یې پر راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل که څه هم له پخوا راهیسې د طالبانو لخوا دوی ته سپارښتنه شوې وه چې د مشتریانو ګیري او ویښتان په غربي سټایل مه جوړوي، خو په خبرې دې وروستیو کې پر سلمانانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت څارنه زیاته شوې ده. دې زیاتوي چې دې وضعیت د دوی پر کار جدي منفي اغیز کړی دی.
مخکې خلک په شوق د ګیري او ویښتانو د جوړولو لپاره راتلل، خو چې سختګیري شوې ده نه راځي. مخکې به په میاشت کې یو یا دوه ځله راتلل، خو اوس د ویرې له امله نه راځي. موږ ته ویل شوي چې غربي سټایل مه جوړوئ، ګیره مه اصلاح کوئ، مه یې خریئ، که ونیول شوئ سزا به درکړو.
د کابل خر په ششې سیمه کې هم یو سلمان چې د امنیتي اندېښنو له امله نو غوښتل نو موغږې په راپور کې خپور شي. په یوه پیغام کې ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې تېره اونۍ د یوه هلک د ګیرې د جوړولو له امله د طالبانو حکومت لخوا ونیول شو. یوه شپه ورځ ورسره وه او په دې موده کې دوکان هم ورته مورلا کړی و. د ده هم لیکلي چې د همدې فشارونو له امله یې پرېکړه کړې چې خپل دوکان وتړي. په ورته وخت کې هرات ولایت کې یو سلمان چې د هم نو غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي وایي د پخوا په پرتله یې کار په څرګند ډول کم شوی او ډیری مشتریان د طالبانو د چلند له ویرې سلمانانو ته لږ مراجعه کوي.
کار ته بند په خوا په شان نه دی، کم شوی دی. یو لامل یې د دولت قیودات دي او بل خلک په خپله هم نه غواړي لکه په خوا سټایل ووهي. لکه په دولتي ادارو کې چې کار کوو او بیلابیل سټایلونه یې وهل، خو اوس دوی ګیرې پریښې دي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان ځوانان وایي د دغو محدودیتونو په زیاتېدو سره نور نشي کولی خپله ګیره او ویښتان د خپلې خوښې او شخصي سلیقې سره سم جوړ کړي. د دغو ځوانانو له ډلې د کابل د کاتینو سیمې اوسېدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل له یوې میاشتې څخه زیات وخت کېږي چې د دوی د سیمې پر سلمانانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت څارنه زیاته شوې ده.
تقریبا یوه نیمه میاشت کېږي په هره سلمانۍ کې، خصوصا زموږ په منطقه کې، امر بالمعروف سلمانۍ په سلمانۍ ګرځي، نه پرېږدي چې څوک ګیره کې خط واچوي یا څوک خپل ویښتان د څنګونه وتراشي یا چس پکې سټایل وهي. ډېر وخت کېږي ډېر تنګ راغلی یاستو.
ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان سیف اسلام خیبر نظر واخلو، خو تر خپرې دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت د روان لمریز کال د اسد په 1 د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په 4 فصلونو او 15 مادو کې د خپل مشر ملا هیبت الله اخوندزاده تر تایید وروسته خپور کړ. د دې قانون پر بنسټ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مامورین صلاحیت لري چې د ګیرې د خرایلو له شریعت څخه د طالبانو له تفسیر سره په ټکر کې د ویښتانو د لنډولو او ورته نورو مواردو مخه ونیسي. دا قانون دغه شان د مامورینو ته اجازه ورکوي چې سرغړونکي ونیسي او محکمې ته معرفي کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دغه زمر د هلمند ولایت کم پنبه چې دی په کالدارو باندې 1500 1400 تر 1200 کم نرخ اوس په 100 افغانۍ دی دا درې کاله مخته. نو زموږ مثلا چې کود رانیسو انبار رانیسو یوه ګونۍ انبار په 15,500 افغانۍ دا د مځکې کم مصارف چې دی په دا خلګه یې اړه یې په ټکټرانو یې جوړیي په 6,000 کالدار یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب اوس ولاړی خو دا خلک ډېر تنګ دی ډېر په عذاب دی.
زه عبدالحبیب د زابل د ولایت د شاجوی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي در به دره دي که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د آزادۍ میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته راغلاست وایم. قدر من اوریدونکو، په دیونه کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما میلمه دی. زما میلمه اوس مهال که څه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دی هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډېر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې له خپل میلمه نه غواړم چې ځان په خپله تاسو ته در وپېژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږېدلی.
زما نوم حفیظ الله تراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې زیږېدلیم په 1940 غالباً 1940 کال کې، او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغې لیک لوست زده کړی دی، او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کښې اوسېدلی یم، چېرته چې باندې د پلار دند لکه لغمان روزګان ولایت په ننګرهار په دغه ولایتونو کښې مې ژوند کړی دی، ښوونځي مې هلته ویلي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب چې څومره زده کړې مو کړي.
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بېرته افغانستان ته راغلو بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې، او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په 2 کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کښې زمونږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کښې و چې کجران نومېدله. بېخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده، او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی، او په خپله لاړم، ځان مې په کښې داخل کړ. په اغلب ګمان د 2 کلونه ومه چې لاړم، 2 ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرینکوټ په دې کښې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کښې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روښان په لیسه کښې د هماغې نه فارغ شوم، او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کښې مو ځان شامل کړ، ولې ولې پلار در سره لاړه نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه هم په خپله نه پوهېږم. بله دا ده چې په هغه وخت کښې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل، په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب یې بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته، خره بیا بیا هلته تړل، تقریبا 2500 خره به وه. او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې والې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کښې ما هم ځان ته د ورځې په 2 روپۍ یو خر پیدا کړه، کرایه کړی مې، په هغې به تللم راتللم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کښې شته دی، ځکه چې بېخي ویرونکې ځای وه او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړه، او بس بیا د هغې نه پسې دې راوت ته رالو، بیا پسې مې هلته وویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي، او په خپله مې دیدلی دی.
نو په روزګان کې خوندې ته چې مشمان په خرو راتلل الاته دا و چې سیمه غرنۍ و په بایسکل نه کېدل.
بل ډیره زیاته غرنۍ و او د خوندې چې و دا د کورون نه لري و نو دا رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل هلته د خرو رواج و. دا هغه وخت کې سایکل چا پېژندلو نه و. افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه. نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کې درس وایي یعنې د ماشومتوب له وخته دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یو شاعر په توګه فکر تخیل دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره وو او کورسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو.
دا نو لومړني وختونه چې یعنی ولنی سینفونه یا ټولګي چې په هغه وخت کې وو ماشوم دومره سوچ نشي کولای چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دي فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې وو نو په هغه وخت کې دا د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کې وو که د بل چا وو هغه مې لوسته. نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو په خپله په انسان کې داخلي متری هغه څه چې درکي هغه خو بیا راوځي. نو په هغه وخت کې م لګیا وم یو نیم بیت به مې لیکه بیا چې په اتم ټولګي کې شومه نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو شاعري پسې پراخه شو دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو. ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالۍ څنګه شروع شوه؟ څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
دې زیاتره مرکو کې دا کیسه ما کړله. نو یو وخت کې مې سمیم صاحب ته شعرونه خوده ده. اسف سمیم چې زموږ ډېر درون استاد دی د عزت وړ سړی دی. هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې یو بل چاته یې وایي نو طبعا د داد په تمه یې د شاباسي. نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیات کړه. دا خبره په ما هم ونه لګېدله. خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې. په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاد راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړې. بس همدغه تشویق و. بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړ. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې. او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغوره کړه چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سمیم صاحب نه ما په خپله هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي. نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډیر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب ستاسو لیکنو ته براشو. اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړه؟ او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو درسې او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما په فکر باندې شاعري اسانه ده. بیا چې په چا کې وړتیا وي نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم. نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله. خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
یوه چاپ شوې ده. او بله ټولګه مې هم چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښه وي نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کوم یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم. بیا د فیسبوک نه بېرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې هم چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو. خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زه به تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي. مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي. او سترګو ته که ځي نو ژړا چیرته ځي. او نوري په څه ټیټ له خپله امره کړل. او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي. او ته چې لما پختی ته وایا ته چې لما پختی ته وایا ورېځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي او ولې په خونخورو یې څه اوري سوې د خوارانو خیره چیرته ځي او حسن پرې تمام وي چې وښشي تېر مس رنګین ښایست د لیله چیرته ځي او غم د زنګو د وخت ملګری دی غم د زنګو د وخت ملګری دی خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډېر ښه، تاسو ډېرې پوښتنې کړې خو له خپل لورې مو ځواب نه دی ورکړی.
بلې بلې، هو چې رښتیا درته ووایم په دغه شعر په لیکونو کې ما په خپله ده هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم هغه سوچ چې بلکل.
ډېر الله ډېر زیاته مننه. تراب صاحب، د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته له دې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه ور وښوده؟ دا ستاسو لومړۍ کیسه وه او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ؟
مخکې دې نه چې ستاسو دا پوښتنه زه دوام کوم، نو دا به ووایم چې رښتیا خبره خو دا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر اثر افریدي د لنډې کیسو یوه ټولګه وه د محلونو خوا کې، هغه ما لوستې وه او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه هغه هم سمیم صاحب را کړې وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې د صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی، ډېر زیات ښکلی ناول دی. نو دغه ناول او دغه لنډې کیسو په ما اغېز وکړ، خوښې مې شولې. البته د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی، بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه، د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ. بیا د شهادت په اخبار کې مې خپرېدلې ځینې کیسې، مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې، ډېر لیکونه د خلکو راغلل، ډېرې وستایلې ما هغه ورځپاڼه کې چاپ هم شوې. نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سلو شپېته لنډې کیسې لیکلې. خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وایي، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل.
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی، یو خفګان یا تراژیدي هم پکې دی. خفګان
بلې، هم د خندې هم د ژړې. نو دغه سب ورته دی وایست او که هر څه، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل، حتی استادانو لکه سلیم صاحب هاشمي صاحب همدغسې نورو ډېر زیاتې وستایې، ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سب کې ډېر زیات خوښ و. بیا را وروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی، تقریبا ما دویشت لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعې م چاپ دی، او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم، دا مې فلم کړي هم دی، او د افغانستان د ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خپرې شوې.
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب، مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې پخوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی کنه؟
نو دا ستاسو معلومات دی چې لیکوال مواد د ټولنې نه اخلي او په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څه په لیکلو کې چې تر تا د مخه چا نه یې کړي، او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي. زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده، دا هره کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ویم چې بیخي نوي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کې سو سال، په هغې کې دغه سلو کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کې، دا یې څېړلي دي، د کامیانې او خوالې دا ټولې دختلي دي، په هغې کې په اخره کې بیا لس کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي، نو یعنې حساب پ کېدای شي. نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی، دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فضلله تراب کیسې چې دي دا دغه دي لیرې نوي دي. نو زما د کیسو عنوانم د خبر پوسټ پوری دی او د موضوع غانم چې دی دا نو خون کی ما تخکاری
یو څو عنوانونه راته نمونه راته واخلې دی یو څو کیسو مو چې عنوان یې ګورو
سعیده نو فارن د یو کیسینم دی د سګ جنازه
د سګ جنازه چې تاسو وایي مطلب مو اندا د افغانستان سګ وګړي دی
باندې او اصلا دا څه دی چې بل د ستاسو پوښتنه زه په بل څه سم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چای د ویلو او د لیکلو جرأت نشو کولی نو په هغې باندې ما لیکل کړي د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم ما د مجاهد د ځینو قمندانانو د نادودو په برخه کې دغه کړي دي لنډې کیسې لیکلې دي د فرزند د امریکایانو په برخه کې مې لنډې کیسې لیکلې دي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بېخي یوازې وم د هغې کومې نادودې وې په هغې باندې مې کیسې لیکلې دي نو د سیب جنازه دا لنډه دغه دا ده چې یو د کابل کې چور او بس مشهور غل دی چې هغه ناست تر اوسه له غلا ته نه نیته د خلکې تشویقي او بل اخره دا چې کابل ته هلته چې ځي چور هر څه خلاص شوی خو بس د سیګ د مخې ته ورځي او دا تیر باسي د سیګ تر غواړي لنډه دا چې دا وژنې د ملګرو په مرسته باندې بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي کله چې خلک ډیر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بل اخره سیک هغه د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه لپاره وړل کیږي
دا به د هغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري
بلې بل بل هماغه چې زنو دغه د سیک جنازه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه یا فرضاً د تمدن لکۍ زما یوه طنزیه کیسه ده دا ما په پتلون لیکلې ده نو دغه یو دغه په برواز چې به دا پتلون ډېر اغوستلو یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل بشیر دا ډېر متمدن انسان دی دا تمدن یوازې په پتلون کې خلاصه کړی وو که ولي دی نو خالي هم دی دا خو بیخي ډېره زیاته خلکو خوښه کړه
ډېر ښه تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلي دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته وایست ځکه ډرامې داسې هم وي چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی نندره جوړیږي
او ډرامې خو د سټیج دی رادیو ډرامې دی ټلویزیونی دی نو زه په خپل ماچ لیکلي دي ډېرې مې د ټلویزیونی ډرامې دي زموږ څو سره توپیر دی چې یو په خپل ډرامه کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده او د دې ترمنځ توپیر دا دی چې دا ښودل کیږي په سکرین باندې خلک ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کیږي نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کیږي نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیوني ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده ځکه په دې کې ته دروغ کولای نه شې چې به ته نه شې کولای وړه اشتباه چې دی وکړل ټوله کیسه دې د منځ ځي خلک دې دروغ باور کوي ګوري نه نو سیمبولونه کې باندې کاریږي موسیقي په کې د بیک ګراوند کاریږي بل غیزې نسبت د هغه نه ډېر دی د لنډې کیسې نه ډېر دی نو څومره چې یو کولی موږ تاسو په هغه کې ویو چې یو خپلې جنۍ په لنډه کیسه کې مګر هلته بیا ته عمل اخې د هغې جړه د هغې اده دا په خپل د لیکل سم چې نه ډېر زیات اثر لري او نور به د هغه څه کوم ان چې لري هغه پای چې لري د لنډې کیسې خو دی هغه باید پلټي مخکې نه رسوانوي او په اخر صحنو کې
نه تلوسه پکې وي
هو تلوسه خو باید ډېر دی ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه وي هغې ته څوک حاضرېږي نه چې ویلولي یا بیا یې وګوري خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی یوه بله خبره د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړي او عملي ورته وښي
ډېر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپل ډایرکټ کړی هم دي تاسو د فلمونو یا د ټلویزیونی نندارو د ډایریکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنا یوازې تجربه لري؟
ما خپل یو وګت کورس د ډایریکشن اخستم، خو صحیح خبره را ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم ما ډایریکشن کولو. دا ډیره ښه خبره ده که یو لیکوال خپل ډایریکټر مشي نو هغه ډیر دقیق ډایریکټر وي. خو زه د سی ډایریکټور ما د ډایریکټری خو مختلف قسمونه لري، د جنگ بیل ډایریکټری، د ډانس بیلی، د ډیالوګ بیلی. زه په خپل د انداز ډایریکټور یعنی زه په دې باندې پوهېدل ما چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایریکټور باید په خبره پوه شي، خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی، د ډایریکټور خپل دی. هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناستې، د ولاړې، د حرکت د دې ډایریکټور وم. په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې مې که زه درته وکړم نو دغه مرکه ستاسې د دې حوصله نه لري. او یعنی ډېر تکلیف به ما کاللو چې دا خلکو زما د خواري لیدله، حتی په ما به کله ظروف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي وو. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه زه ورسره خپله لاړم نه شوم، په مدیر د معارف له پسې راغلی وو، بس ومې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و، بس بیا ډېر ټولو خلکو وایي ژړلي وو، ته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي، خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
اغه کارونه اوس چې مهاجرت راغلی یاست په اروپا کې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې وژي زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې را سره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره اوس خلکو جوړ کړي وو چې هغې بزنسمنان وو، او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت راځي. او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده، یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقرر وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سویه باندې معیاري سیریالونه حتی د محتوا د لحاظه د هغوی نه مخاف.
او اوس کار کوئ که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه و دغه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې چا راته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي، او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي. که ته ډرامې چې دي لیکلې، بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه، یو څلېرش قسته سیریال ما لیکلی و، نوم یې وو ګلاجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخوالې چې وې دا ټولې په طنز کې ما لیکلې وې. یو پنځه قسطه جوړم شو د اطلاعات کلتور وزارت جوړم، که خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې وستل، جهاني صاحب ډېره لنډه موده وه، افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله. هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی، او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي، او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د اندېزنه زه خدمت وکړم. ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم، یعنی د تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک ګوري، ټول ورته وژاړي، او که کومېډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی. دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زموږ د ټولنې، او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب. لاند د کتابونو یو فهرست مراته وایست هغه چې چاپ شوی دی، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتې ځواب، سلګۍ په لویدیځ کې، ژوندی مړی، رومانټیک منیجر، او یو یو بله ټولګه ده. هغه د لنډو کیسو ده، د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده، دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي، پر یوې څېرې او د پړانګ پر ځای په دې کې دولس نیکه دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور، ویر دی نو سایکاټرس چې تا چارو اپونه دا افغانستان په باندې اوسنۍ پولی د کمپیوټر اساسات نو دا شیان درشي یا بل دا چې زما ناول چې خلکو ډیر زیات خوښ کړل د ارمان د چرالو ماغه مې ولي ته چاپ شلو نو مې دې هغه به څوک همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوی دی او د غمزده استاد باندې مې کتاب وسکل کړی دی هغه هم چاپوم د سندرو شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه نو دغه شیان لګیا دلته هم کار کوم بله یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن خبریږي د جنوري په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي دا یې نوم دی دا په انګلیسي ژبه پنځلس لنډې کیسې دي اوس که د شعر خوښې نو شعر به درته وویم
مهرباني وکي او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و تراب صاحب مهرباني وکي خپل شعر واوره و بیا به خدای په منی وکړي
نو شعر داسې دی چې تصویر تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي آخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړ انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي ار څوک د بڼو چې جکی تاو کړم له ستورو به ډیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړی جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تورا پسې دوی هسې زنځیرونه ګرځوي
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله ترابو چې د آزادې میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر او راو او د زړه خواله را سره کوله تر بلې مرکې د خدای خدی وي
د آزادی میلمه
کم خوگی گی داستا پتلو بانی چی گورو کل چم خوگی گی یا باز زن یم چی زڑم دیریا کم خوگی گی داستا پتلو بانی چی گورو کل چم خوگی گی یا باز زن یم چی
بجم بولا بتا بفهمم گپتا تو بجم بولا بتا مفتون بفهمت گپتا تو بداغت با مرما دل و رجانا نیام بی کندی بردی دلک مازدل دلخوا نیام با کندی بردی دلما
دور اخمان جانان یاوان خاطر و خیال دمرا نازک دے چی خبر کبھی ہم خوگی گی وہی دمرا نازک دے چی خبر کبھی ہم خوگی گی آواز زنم چزڑ میں بیا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورم کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چه اختر شابی لالا جواهر ما خدم دانا یوم بیت شابی لالا جواهر ما خدم دانا